افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په کندوز کې د طالبانو لخوا د تختول شو مسافرو د برخلیک په اړه ریپورت ولرو. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردی ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. په فاریاب کې وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړی دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د هغو کسانو د منډولو عملیات روان دي چې پرون طالبانو په کندوز کې وتښتول، او د پاکستان کورنیو چارو وزارت وی د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړی دي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلوردو د لومړی لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. د یوې فاریاب په وروستیو څلور ورځو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهد دی. خو اوسمهال د غورماچ ولسوالۍ شاوخوا ته پراګنده جګړه روانه ده. د فاریاب د ولایت شورا مشر طاهر رحماني وایي چې د خوجه سبز پوش ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې او د قیصار ولسوالۍ ولس کلي وسلوالو طالبانو نیولې دي. د فاریاب د والي ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وی د هغو اتو تنو د منډلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکاري او پوځي عملیاتو په پایله کې راخوش شوي دي.
نو نفر
از ماتان عزیز ما دی ویل خوشینه سره وایم چې زمونږ نخته نه بیگونه وطنوال د طالبانو په لاس شهیدان شول. هاته تن الله هم لا درک دی. د عملیاتو د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لستنه وشکرل شول. د کندوز امنیه قمندانی ویلی چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علی آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، ډیر لستنه ووژل او یو شمېر نور لزان سره بوتلل. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. خو وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې دا کړي چې د امنیتي ځواکونو شپږ ویشتنه چې ملکي جامې اغوستې وي لزان سره بیولي دي. صدیق صدیقي دا ادعا بې اساسه وبلله او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاري سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې راغلي چې قاري سیف الدین د غور په ساغر ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړول او حمله کولې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته سپارل شوی. دا لنه د څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات بند کړل. د ریپورټونو پر اساس د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پلاخ عملیات دوه ورځې وړاندې پیل شوي و. عراقي پوځ په وروستیو دوه ورځو کې په فلوجه کې پرمختګ هم کړی او د ښار شاوخوا ته ځان رسولی دی. خو د ملګرو ملتونو سازمان په فلوجه کې د ملکي کسانو په اړه چې په جګړه کې ګیر دي اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې داعش په جګړه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرې یوه اونۍ کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاق وړونکي د لرګیو په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکي په وینا په هره بیړۍ کې چې لیبیا د یونان د سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 200 تنه غیر قانوني کډوال په کې ځای پر ځای شوي وي. تر دې ریپورت مخکې د ملګرو ملتونو سازمان وویل چې سږ کال 2500 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. د اروپایي پولیسو اداره وایي چې د یونان او چک جمهوریت پولیسو نه مشکوک کسان نیولې چې خلکو ته یې د سفر قاچاقي اسناد برابرول. د اروپایي پولیسو په وینا دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورټ لږ تر لږه $3,600 پر خارګو پلوره. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. ریپورټونه وایي دا په وروستیو 5 کلونو کې دویم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د هغه لور مریم نواز شریف پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې ساتل کیږي. او وروستۍ خبر هغه ده چې د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکر د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي. د پینټاګون ویان جیف ډیویس پرون سه شنبه وویل چې دا عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه درلوده. ډیویس څرګنده کړه چې یو عسکر د عراق اربیل ښار ته نږدې زخمي شوی او دویم عسکر د سوریې رقی ښار ته نږدې زخمي شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره 4,000 عسکرو او په سوریه کې د 300 عسکرو د حضور اجازه تصویب کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولي و لس تنه خوشي شوي خو دیارلس تنه یې وشل شوي دي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښې ته رسمیت ورکړي. د نړیوالو کړکېچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. په دې اړه ریپورټ لرو. دا بم واورئ چې ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ دغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي یوه له مرګونو اونیو څخه وه. د ترکیې د ولسمشر له هغه څرګندونو مو هم خبره وچې وایي د روسیې سره اړیکې عادي کوي خو روسیا نه غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا د اساده رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي لس تنه خوشي شوي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 مسافر وژلي او 3 تنه یې وړي دي. په ځینو نور رپورټونو کې ویل شوي دي چې 4 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي. د صدیقي په وینا له طالبانو سره د پاتې 3 تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. فرشته جلال زئی په اړه رپورټ لري.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیاباد ولسوالۍ کې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 3 تنو چې پرون طالبانو بولي 10 تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې راخوشي شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم راخوشي شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیاباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پېښې ټول قربانیان ملکي خلک وو، خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي.
دا ادعا سمانه ده او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 5 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا د زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي سفر وکړي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې ویل چې دې هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف یې د مه تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم له ویزې پرته د تورخم له پولې اوښتلی نه شي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښنه د تیریدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی د ډیورنډ، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مه تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولی چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه سل کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه دا وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماتیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورنډ د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر راوستلو کې حکومت په بې غوري تورنوي. ټیفا یا د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له انتخاباتي اصلاحاتو پرته به راتلونکي انتخابات افغانانو ته د منلو نه وي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
ورسته له هغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي پلان د نهایي کېدو امر وکړ، دغې پریکړې اوس اندېښنې پیدا کړې دي. د چیفا یا د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي اړتیا ده چې حکومت لومړی انتخاباتي اصلاحاتو ته کار وکړي، په دې اړه د تقنیني فرمان برخلیک معلوم او د خلکو باور ترلاسه کړي. ښاغلی ایوبزاده د سې شنبې په ورځ وویل ولسمشر د دې لپاره د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي پلان د نهایي کېدو امر ورکړی چې په وارسا او برکسل غونډو کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
دقیقا اصلاحات په لومړي توپ کې شامل دي او باید په دې برخه کې اقدام شوی وای. کوم نوي کمشنران چې انتخاباتي ادارو ته تلل هغوی خپله مستقیماً له امنیتي ارګانونو سره همغږي کوله. دا امنیتي ځواکونو ته دا دستور ورکول یوازې هڅه کیږي تر څو حکومت ثابته کړي چې د انتخاباتو ترسره کیدو ته لیوالتیا لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا د دوشنبې ورځې په ناسته کې اړوندو ادارو ته امر وکړ تر څو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان نهایي کړي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د 1994 د سور میاشتې په دویمه ترسره شوی وای، خو د بېلابېلو دلایلو له وجې دغه انتخابات وځنډېدل او حکومت د انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 23 اعلان کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې بنسټ یا ایوا مشر جنداد سپینغر په دې باور دی چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نشي، ځکه چې دغه انتخابات له تخنیکي، مالي او اصلاحاتو له پلوه سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وای، حکومت ژمن دی چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
دولت د پر وخت ټاکنو لپاره ژمن دی. د دې لپاره دوی کمیټې جوړې کړي دي چې یوه امنیتي کمیټه ده او هغه دوهمه مالي کمیټه ده چې هغه به کار کوي.
له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه تر اوسه د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده نه درلوده. افغان کارپوه بشیر بیژن په دې باور دی چې حکومت د اصلاحاتو لپاره خپل فرصت له لاسه ورکړی او علت هم دا دی چې د حکومت مشرانو د شفافو او عادلانه انتخاباتو په برخه کې صادقانه عمل نه دی کړی.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر وستلو کې حکومت په بې غوري تورنوي، خو حکومتي چارواکي وایي دوی د راتلونکو انتخاباتو د خپل وخت ترسره کول لپاره له هر پروا تیار نه سي. د لویدیځ نورستان اوسیدونکي وایي د لغمان په حدودو کې د دوی سیمې ته غځېدلې سرک امنیت نشته او هر ورځ دوی ستونزې ګالي. دوی وایي امنیت یو شمېر دولتي چارواکو او قومي مشرانو ګډوډ کړی. د لویدیځ نورستان اوسیدونکي وایي غواړي چې د لغمان چارواکو او هغه کسانو سره خبرې وکړي چې څوک د امنیت په خرابوالي کې خپلې ګټې ګوري. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انوري نه واورو.
د لویدیځ نورستان درې ولسوالیو ته د لغمان په ولایت کې سرک غځېدلې چې په دې وروستیو کې د یاد سرک په اوږدو کې وسلوال پیدا شوي، څوک حکومت سره د پلوۍ په تور ځوروي او چاته نورې بهانې ګوري. چې د خلکو په وینا په تیرو څو میاشتو کې دغو وسلوالو په لسګونو کسان لوټلي، یو شمېر یې وژلي او څه یې هم برمته کړي دي. خلک وایي په لاره کې ناستو وسلوالو سره د یو تعداد قومي مشرانو او دولتي چارواکو لاسته. قومي مشر عبدالرقیب وای هر ورځ په لاره کې د وسلوالو له لاسه د بوګنوونکو پیښو شاهدان وي.
کومه لاره چې فعلاً لپاره د نورستان د درې ولسوالیو نن شروع تر ولایت لغمان پورې کوم حالات چې هلته شروع ده، دا لاره کې ډېر حالات خراب ده، کشتو خون ده. موږ خواهی د حکومت نه دا ده چې دا لاره باید امنیت کړي.
د غربي نورستان اوسیدونکي وایي د امنیت نشتوالي په وجه دې ته اړ شوي چې یوه قومي شورا جوړه کړي، څو په لاره کې ناستو وسلوالو او د هغوی ملاتړ کوونکو سره خبرې وکړي.
نو کله چې دا قومونه صادقانه سره یو ځای شي، انشاءالله تعالی چې هر نه مشکل به د منطقي حالېږي.
زما نوم غلام سخی دی. مونږ کوشش کوو چې داسې د حل لاره لغمان یوازې نه ده زموږ په نظر، او نن نورستان یوازې ده. دلته چې کوم په دې لارو کې اساسي مشکلاتونه چې څوک ایجادې دغه خلکو خوا ته ورتګ او سر خبرې کول د ایجاد د مشکلاتو ولې کیږي، دا اساسي مشکلاتونه دي. موږ هغه سر باید خبر وکړو او د مشکلات د حل لپاره هغه سر مفاهمه وکړو.
په سیمه کې د ملي اردو د 201 سیلاب قلی اردو یو تن مسول ډګرمن جاوید که څه هم چې د امنیت ګډوډونکو تر شا د ولاړو کسانو نمونه نه اخلي، خو وایي چې په ګډوډیو او نامنیو کې یو شمېر چارواکي او دولتي مسولین لاس لري.
څنګه امنیتي هغه کوم ځواکونه چې دي په مسیر د لاره کې اردو ملي یا پولیس یا امنیتي ملي په دغه مسیر کې سجای په جای دي، هغوی تر ډېره د پورې دغه لارې ته وضعیت برابره کړی ده، نورې هم برابرې. خو بدبختانه مشکل د لغمان په خود مرکز کې ده. تقریبا د مرکز په څوک کیلومتری کې چې هغه موږ بعض جهادي مشران دي، بعض قومي مشران دي، بعض هغه سپینګری دي، بعض هغه مافیا کړی دي چې دوی نه غواړي دغه مسیر د لارې امنیت کېدی سي. په دې په امنیت کې دی هغوی یو څه خپل نقصان وي چې دوی هېڅکله خپل نقصان نه غواړي.
له تیرې سمودې را په دې خوا غربي نورستان ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوې، خو تر اوسه دولتي ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي.
ملګری ملتونه وایي تیره اونۍ د هغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي یو له مرګونو اونیو څخه وه. په دې اونۍ کې په سمندر کې د کښتیو د ډبېدو په پیښو کې د 1780 کډوالو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. ملګري ملتونه وایي له لیبیا څخه ایټالیا ته په سمندر کې د غیر قانوني کډوالو سفر تر ټولو ډیر خطر لري. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي له یو لنډ ځنډ وروسته. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ ویل د 2014 کال د پایل راهیسې لاغه کسانو څخه چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه د مدیترانې له سمندر تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي 2500 مړه شوي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ناڅاپي توګه زیات شوی. همدارنګه رپورټ وایي چې په همدې موده کې 240,000 تنه کډوال له مدیترانې څخه اروپا ته وختي چې د ملګرو ملتونو په وینا دا شمیر هم د پخوا په مقایسه زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په تېره اونۍ کې د غیر قانوني کډوالو د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې 1780 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې په تېره اونۍ کې په اوبو کې ډوبو شوو کډوالو کې یو شمېر ماشومان هم شامل وو. رپورټونه وایي چې د دې پیښو سربیره هم د منځني ختیځ او افریقا څخه په زرګونو کډوال هڅه کوي چې په وړو کښتیو کې له دې سمندر څخه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ په تیرو څو ورځو کې وضعیت خواشینونکی بللی وایي. د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لیبیا څخه 125 کډوال انتقالول 30 کسان لا هم نادرک دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلیم سپینلر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال تر پخوانیو هغو د کډوالو لپاره ډیر مرګونه دي. د 2015 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د مدیترانې په سمندر کې د 1855 کسانو د ډوبېدو رپورټ ورکړل شوی و. په 2014 میلادي کال کې دا شمېر یوازې 450 تنه وو. هغوی چې د 2014 کال له پایل راهیسې تر اوسه اروپا ته رسېدلي له 4 برخې په لومړي پړاو کې یونان ته ورغلي. دوی کې ډېر د سوریه او افغانستان له جګړو تښتېدلي کډوال دي. خو وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره د کډوالو د بیرته ورسانولو یو تړون لاسلیک کړ، یونان ته د کډوالو په ورتګ کې ناڅاپي کمی راغلی او پر ځای یو شمېر کډوالو له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلو لپاره د سمندر اوږده او خطرناکه لار خپله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ ویان وایي د لیبیا او ایټالیا ترمنځ په سمندر کې سفر د ترکیه او یونان په مقایسه اوږد دی او وروستیو پیښو ثابته کړې چې دا لار د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونې لار ده. په دې کال کې د هغه 2500 کډوالو څخه چې په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي یوازې 2119 تنه یې هغه و چې له لیبیا څخه ایټالیا ته روان وو. د ملګرو ملتونو ویان ویلیم سپینلر وایي په اوسطه توګه اوس پر دې لاره له هرو درویش کډوالو یو مري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې. دې ډلې په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې دولتي ملاتړ چې تر ډېره د ملي ګټو تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړی او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړې. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب له پراخو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جایش محمد او لشکر جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جایش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنگوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیګ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د پشا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوې او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وای له ناکرار سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمنی کمزوري ده د جنوبی پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي ویروزی او تر روسي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غراز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړې چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمنې شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او موږ دلته د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت ته جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدل شوې ده. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د عادي کولو په اړه د روسي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنې راپورته کړي. د ترکیه او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یو جیټ الوتکه د ترکیې په فضا کې وویشتل شوه خرابې شوې او دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه درېدلې. فرشته جلالزه یې په اړه رپورټ لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریځ په غبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپلې ښې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري زما لپاره د دې درک ګران دی که نه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند روانې اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیه سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریه سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبید الله محمد د کابل نه په راستولې سمس کې ویل دي د لوی لارو د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده او حکومت باید خپل دا دنده په پوره مسولیت او ایمانداری سره ترسره کړي. یو بل اوریدونکي د محمد جمیل هیلمن په نوم له کندهار نه په راستولې سمس کې ویل دي چې هیله کوم په پوز او پولیسو کې باید داسې کسان وګمارل شي چې له دښمن سره د جګړې توان ولري. یو بل اوریدونکي د پکتیا ولایت د سمکنیو د ولسوالۍ نه البته سمیع الله حلیمی تندر په راستولې سمس کې ویل دي چې د دې ولسوالۍ پراخوالی زیات دی او باید څو ولسوالۍ ترې جوړ شي. همدارنګه په یو بل راستولي اس ام اس کې منصور له کندهار لیکلی دی زه د جمهور رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. هیله قریشي له هلمند څخه په راستولي اس ام اس کې وایي په هلمند کې اوس ښځې او ماشومان له جګړې سره عادت شوي دي. په کورونو کې ناست وي او پر سر یې مرمۍ تېرېږي. همدارنګه یو بل اوریدونکي سایم الکوزی له ننګرهاره چې ګڼې سمسونه یې راستولي دي په یو کې وایي که ایران په افغانستان کې مداخله نکوي نو ملا منصور په ایران کې څه کول؟ دولت باید د ایران له سفیر سره خبرې وکړي. ام د هلمند څخه یو شمیر اوریدونکو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه په راستولو اسمسونو کې له دولت نه غوښتي چې د دغه ولایت امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند وایي جګړه اوس کراره شوې خو حکومت باید هوایی ځواک پیاوړی کړي ځکه هوایی ځواک په هلمند کې ختمامیږي. دا د ازادۍ راډیو ده. اته نیمې بجې شوې. محمد حدیث پردیس ته غوږ دو. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
په فاریاب کې وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او تښتول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاري سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تېرې یوې اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات له جدي خنډونو سره مخ کړي دي. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب ترسره شول. او د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکر د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم مخکې له دې نه چې ازادۍ او اورېدونکي پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه د انصاف په لټه واورئ، پام وکړئ آیا خبر یاست لړۍ ته.
خبر یاست اوبو ته کتل د سترس او ذهني پریشانۍ له کمیدو سره مرسته کوي. په نیوزیلند کې څېړونکو ویلي د پلازمېنې ویلنګټن د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو سره پرتله کړل او ورته څرګنده شوه چې د سمندر اوبو ته هر ورځ کتل د سترس له اندازې سره تړاو لري. د هیلت اینډ پلیس مجلې د راپور له مخې دوی وایي چې پر سترس همداسې اغیز چې اوبه یې لري، شینوالی لکه چمنونه، پارکونه او ځنګلونه یې شایع ونه لري. تر دې پخوا په ځلونو ویل شوي چې شنو سیمو ته کتل د انسان پر روحیې ښه اغیز لري. د امریکا د میشیګان پوهنتون استاد امبر پرستن چې د دې څېړنې لیکوال دی وایي شنه ځایونه ځکه په دې مورد کې زیات اغیز نه لري چې پارکونه او چمنونه انسانانو جوړ کړي، خو که د ځنګلونو په اړه څېړنه وشي شاید تفاوت ولري.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دې له پیل کوو د دیونه د انصاف په لټه کې پخپرونه. نو قدرمن اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا وایم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پورې په دغه خبرونه کې له موږ سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي، که د دغه دوستانو له ډلې څخه چې د همدغې خبرونې له طریقې ستونزې اواري شوې دي کېدای شي بیا ځلې له موږ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړي دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغو اورېدونکو د ستونزو د هواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزه لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسو او هغه دوستان چې ستونزې را سره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وعده شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه په دې اونۍ په خپرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. دی ستونزه لري. ستونزه یې دا ده چې وایي ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. دغه ورور چې نوم یې عبدالرحمن دی د ده ستونزه به پخپله د ده په غږ واورو.
ضروره د بغلان ولایت او د ولسوالۍ جرګه هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کېږي نو بس درې کاله دی درې کاله دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزه میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږ زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړي مهارسې ته ورکو او نن دې موږ چې بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي. دغه یو دره کې د 10 کروڑ دی او یو دره کې 15 کروڑ دی چې ولسوالۍ دغه قومندانان هغوی زور نه رسېږي ورته نو هغه ټوله زور واکه دی منطقه کې بېخي هم امنیت دغه دی. موږ د مالداري لور بس خلاص زراعت او دغه دهقاني دی بس هغه چې راځي نو بیا خلک خپله ډارېږي نو بیا ورته بېخي دغه مال درکوي چې خپله بیا راوړي نو دغه افراد راځي نو قومندان دی او یا قومندان دی او افراد ورسره راځي امنیتی چارواکي چې دی هغه هغوی خوانه خبرې کوي پوس ولې وروره بېخي امنیتي چارواکي دی هغه قومندانۍ ته که ولسوالۍ ده موږ هغه هم بېخي نه خوري بس همداسې هغوی خوانه خبرې کوي چې هغه زورواکي دی زورواکي خوانه خبرې کوي دلته امنیت بېخي ټینګ ده بېخي امنیت بېخي بالکل قرار ده هېڅ خبره نشته دې خواته نه طالبان شته نه داعش شته نه ده بېخي امنیت ده حکومت نه دومونږ دغه غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی دغه دي همداسې ظلمونه به کوي دې خلک جلوګیري اوسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه
دا خایش دی نیمه د انصاف پلټکه.
قدر من اوریدونکو د عبدالرحمن ستونزه مو د بغلان ولایت د والید ویان خاغلی محمود اقمل سره شریکه کړه. خاغلی اقمل په اړه راته وویل
دما توجیهات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس چې لري سلسلتن د جلګې ولسوالۍ ولسوال او هغه راکین چالتا وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او کولای شي چې دوی خپل رایز مسؤلین ته او اړوندو مسؤلین ته وړاندې کړي چې ترڅو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
له اقمل صاحب خو دوی وایي چې دوی ویر لري ځکه دوی ګواخي ځکه دوی ډاریږي چې چیرته امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخه نشي.
زمونږ وړاندیز دا دی چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یي او ضرورت ورته موږ ورسېدګي وشو کړی نو ضروره ده چې دوی باید خپل عرایض په یو شکل نه په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې د تاسې محترمو د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ته رسولي دي کېدای شي چې د تاسې له تاریخ نه زمونږ سره په تماس کې شي تر څو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل د رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لپاره نه د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اقمل صاحب که دغه اوریدونکي زموږ غواړي چې تاسو در شي په مشکل د حلولو لپاره څه وخت دتللی شي څه وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي؟
دوی هر وخت کولی شي زما د تلیفون شمیره او همداشان د نورو مسؤلینو خصوصا د والی صاحب شمیره د بغلان د والی صاحب شمیره د دوی په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دوی پر مخ پرانستې دي نو هر وخت کولی شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځینې نور مقامات سره همداشان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریکه کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دېونې خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې هغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوئ. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او ستاسو د ستونزو داواري په برخه کې کوټلي او عملي ګامونه پورته شي. زموږ همدا هیله ده چې تاسو بې ستونزه وي او یو خوشحاله او آرامه ژوند ولرئ. تر بلې خبرونې مو په لویو وښونکو خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د ټلیفون شمیره ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکې ونیسئ. 0992 93 خاونی ولرئ.
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونی ګرانو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پړند کول سره او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ د نن ورځې دغه پروګرام زتا هیروشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو په تیر ورځې کې مو د نورو پیغامونو پر څنګ د ځینو کوچي هیوادوالو صوتي یا سبسيبي پیغامونه د هغوی د ستونزو په هکله د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې درلودل چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مشته راستولې و. نو موږ په دې هیله چې دغه پیغامونه د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او زموږ د دغه هیوادوالو د دغه ستونزو او شکایتونو د رفع کولو په لاره کې اقدام وسی. لومړی دغه پیغامونه درته اورو او وروسته به بیا نور پیغامونه په ګډه سره واورو.
هلو، سلام علیکم. حیات الله کوچه خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ورغم. ټول د ازادۍ یا ازادۍ راډیو او رینوتر سلامونه وړاندې کوم. او باندې سلام موږ حکومت څخه دا درخواست کوم کوچانو مالداري دی په خطر کې ده. باید د دې توجه ته وځي. لکه چې خوشکی دا په ننګرهار څو درمو ته پات شي. ننګرهار څو درمو ته پات شو تو کابل او لوګر څخه پسر خوره باندې کوچانو مالداري دی په خطر کې ده. باید د دې توجه حکومت دی ورته وځي. و سلام.
السلام علیکم. جوړان تاسو کوچې د میدان اورده ګوره جلید رسول څخه خبرې کوم. د مونږ به رجا د بری خو نه رہی کار سوی مونږ ته وګړو اشرف غنی صاحب ته پیدا پیغام ده چې مونږ غمو خوري مونږ مالداري څنګه کو. و سلام اختراع په دې بل خدمت پیغام نشر سی.
اور ما له زابل ولایت کریم کوچې خبرې کوم. زابل په ولایت کې کوچان په ډیر مشکل سره اخته دي. سرک پر غاړه یې پولیس نه پریدي. هلته له طالبانو په ازادي ډېر له مشکل سره مخامخ دي. د دولت ته هیله کوم چې د کوچیانو غم وخوري او د پردارمو پر داشپنیانو د استکان نه کوي. السلام علیکم.
وروره السلام علیکم. وروره که من بل هیڅ ولا بلا که موجود وي خاص په رشوتو خاص ظلم او قال استرداد خلک د غریبو خلکو پر څنګه نه کوي. د غریب پای ته ټکور ټکور در بدر خاک بسر ملګرو آل موبایل کل خراب دی. غیر له ظلم خاص د فراه ولایت کې. خدای پام.
السلام علیکم. سلام د فراه ولایت ته خبرې کوم. د غور پای سره تاسو ته څنګه یاست؟ اول تر هغه د دې چې دا هر نه سر په سر څه څه روان دی خو
سلام علیکم. سلام ریڈیو کارکن سے بعد سلام در بطرات سر زنگوم انسار احمد نمیرم در بندیان چی در اسلامی در اتمتیار صاحب دی در سیاسی بندیان
دا دی وای موږ دا د سی ګورو د سی د مخې لکه او دلته تاسو چې هر باندې تاسو نیولې دا سیاسي کوم د جیاره لار کړی دی کوم په کلی کې ګر کړی کوم د موټر سره ګر کړی دی او ما په خدای کا کوم دی دغه راخل ته موږ لرو مستګد یا نه ده دا هر اوس تاسو موږ خامہ خاطر لیدي موږ کړی دی جنگ کړی دی بس دا د دې کې صبر ته پک مته ګر کړی دی سنا سره موږ کړی دی کا سره موږ کړی دی موږ کړی دی نو په دغه رقم خو انشاءالله دا بندیان خو نو نه لکېږي په دغه رقم او کدا سي د اسلامي بندیان لکه وو دغه اکثره بندیان ماته پاتر څه د رښتیا یا د دې د ملي اردو سره او د پولیس سره جنګ نه کوي او تاسو سره دې سره د دې سره خو بل کل جنګ نه کوي موږ دلته د دغونې اندازه معلومیږي او که دلته د امنیتي ملي او یا په پیسو باندې پیسې دې نغوښتلې نه دي ورکړي او د پرې تړلې معنا مړې دې کړې چې ملي اردو دې وژلې دي پولیس دې وژلې دي نو نه مشهور دا خو خوند نه پکېږي بس ما سره دې وړې چې ما بیا ځان سپورت کړم مل شي
بله خبره کوم غوښتنه خو دا ده مثلا ولپاره چارواکو سره دغه امنیتي ځواکونه چې دي په دغه لوی روډ باندې دا خلک ډېر تکلیف کوي او ډېر تکلیف ورته یې پیسې ځینې غواړي داسې تعلی په نامه باندې خلک شوه کوي هغه طالب نه یا دوکاندار یا دغه ولسي ځای بل کاروبار سړی وي نو غوښتنه همدا ته ده چې مثلا په دغه باندې څه واورو کې نو السلام علیکم
السلام علیکم زه محمد نسیم د روزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ استاد سره پاړی کړم زما د ترپنځ څخه دا هیله ده چې دی باید دغه 50 افغانۍ کاټ نه کړي موږ په مزدوري باندې 50 افغانۍ پیدا کړو ټلیفون ته جمع کړو 50 افغانۍ دی جن کاټوي 3 افغانۍ بیا په ورځ کې کمپنۍ جن کاټوي نو زما ترپنځ ته دا وینا ده که چیرې کار در باندې ډېر وي نو د دولت کار دې پرېږدي راځي چې د غنمو لو شروع دی د غنمو لو دې ونه شي وسلام
السلام علیکم زده لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه زه غږیږم ایمانم کمین ده ما دغه یو پښتنه ده چې دغه د شمخون نه اجرای رئیس نه دغه پاکستان ماجر دي دغه ماجر به چې له پاکستان را ورکشي راشي افغانستان د بخاتو راشي ولکه 200 کالو کې نو سول ویني او نو سول په افغانستان کې راشي دوی پیګی نه کړ اصل کې هم څه کوي پاکستان ماجر اورکا ورکه د افغانستان کې په جربونو جربونو راغونه پراته دي ورکه د نور غونډه ورکه اړ یو تخپل خپل ولایت کې خپل خپل درې درې جربه موږ کا ورکه دي لوګر کې لوګر ته ورکه دي نګرار کې نګرار ته ورکه کابل کې کابل ته ورکه چې دا غونو ما غشا باندې به موږ راشي ورشي بوسي او کدی وای چې سول د دولتو ته مونږ وي ولکه 200 کالو کې دا سول دی وی موږ راشي په افغانستان کې خدا غوې دوی مهرباني چې سول راولي به چې دوی ته داګونه وکیل پاکستان ماجر او رکی په ماغه سات په افغانستان کې سول ده ولکه پاکستاني ته د دې غر کارته زو ورکم کدی افغانستان خارج زای به راوړي و سلام په احترام
زاب سلام د ایران څخه زنګ هم د یزد ولایت څخه د ازادي رادیو په تاریخ کې موجودونه تر وو پورې د یزد ولایت کې نه دی اوریدلې زما خواهش د تخنیکی همکاران څخه دغه دی چې د رادیو د تنظیم کې چې موږ د یزد ولایت کې واورو و سلام
گران ورور عبدالسلام د ایران څخه موږ ستاسو دغه شکایت د رادیو اړوند مقاماتو ته ورساو نو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي او همدارس باید وایم چې د روان کال د حمل د میاشتې د 8 مینیټه څخه چې د ایسوي کال د مارچ د میاشتې د 8مې سره برابر ده زموږ خبرونه په لنډو څپو 1690 او همدارس 15090 کیلو هرتز باندې اوریدلی سي او همدارس که چیرې د انټرنیټ امکانات ولري نو تاسو د ازادي رادیو په دغه ادرس هم اوریدلی سي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ستاسو
سلام علیکم ګل محمد مخویدار يم زنه دالی ولسوالۍ سمستر د ټلیفون په کښه ورسلته وایم اول در ازادي راځي ټول اوریدونکو کارو کوونکو ته نه کې هلی سلامونه وړاندې کوم په هلمند ولایت کې په نادالی او مرجو ولسوالۍ کې دلته حکومت عملیات شروع کړی دی د خلکو درمنځ هم څه وځي نه دا حکومت دونه ظلم کوي نو بیا زموږ د مخالفینو ته ولې ګیلا کوو د حکومت مخالفه ته زموږ ته ګیلا ده چې دوی دونه ظلم کوي دا حکومت زموږ د ساتنې لپاره دی او که زموږ د زورونې لپاره دی دوی د رعیت سره پرایت باندې دی رحم او چې د خدای د پاره دا چې مکه وي دا څنګه حکومت دې د مشران خبر نه دي که او که د مشران په رضا باندې دا کارونه کېږي پر ولس باندې دلته ډېر سخت جرمونه روان دي. د دې ولس سره په هلمند ولایت کښې په نظالي ولسوالۍ کښې بیا په مرجي ولسوالۍ کښې ډېر سخت ظلم روان دی. دا مشرانو ته زما دا هیله ده چې دا خپل پر حکومت باندې دا خپل پر پولیسو باندې غور وکړي او پوښتنه ځینې وکړي چې دا ولس سره کم سلوک کوئ. د ازادي راډیو ته ډېره ډېره مننه چې زموږ سره پیغامونه نشروي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ د ګرمچیل ولسوالۍ سړک پر دا رقم خراب دی چې یو میرړی لا نه شي پرتللی. وروره د اول ګیر لار د دوم ګیر سړی په وسایل پسې نه شي وهلی. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ سړک یو نیکې را جوړ کړي. وسله.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت خبرې کوم. عبدالقاسم یم. عبدالقاسم او دغه ته دا غلو مخ باید ژر تر ژره ونیسي. دا غلاوې کوي مسلمانان ناکه پورته کوي ناکه دروګانې کوي. یې پلس میلیونه پنځلس میلیونه یې نه لکوي. په دوه میلیونه څلور پنځه میلیونه یې نه لکوي. باید دا خلک ژر تر ژره باید د دغو خلکو مخ باید ونیسي. د سرافوز څخه خلک پورته کوي. دولت ورسره لاس دی چې دا سړی پورته کوي. دا نن د سرحدي څخه پورته کوي. د نیمروز څخه باید یو پورته کوي. پورته کوي وړې ګرګان کوي. دا دولت ژر تر ژره باید د دغو مخ ونیسي. سلام او پیغام ژر تر ژره نه شي. ازادي راډیو څخه یو جان مننه وه.
السلام علیکم. مچا خان یم. د غزنی ولایت مقر له ولسوالۍ نه مې تماس ټینګ کړی ده. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې دغه انکشاف اتحاد یا انټرنیشنل یا ریلیف موسسه دا کارونه یې پیل کړي دي. یوه دانه پروژه یې د مقر په ولسوالۍ کښې د غزنی ولایت مقر په ولسوالۍ کښې عملي کړې ده. هغه یې سرته رسولې ده. دوهمه پروژه دی ولې نه عملي کوي؟ په ټول افغانستان کښې پښتنو په سیمو کښې جنګونه شروع شوي دي. ملت ورځ په ورځ باندې په دې حکومت باندې پورته کېږي. بېکاري ډېره ده. خلک د مخالفینو په لیکو کښې درېږي. ولې پروژې نه پیل کوئ؟ ولې دا خیر خلک په کار باندې نه اچوئ؟ هلته وایه چې پنځه ویشت فیصده بودیجه په کال کښې ته مصرفولی نه شي. نو ته خو په دې رقم باندې مصرفوي چې ټول کال تېر شو د تا تر اوسه پورې د کار درک نشته. پیل دې نه دی کړی. اوله پروژه دې د رسولې ده. پاتې دې رسولې ده. نو دوهمه پروژه ولې نه پیل کوئ؟ درانی صاحب محترم چې د دغه انکشاف اتحاد وزیر ده، زه غواړم چې د ازادۍ د راډیو کارکنان دغه پیغام غوته یوسي او غوته یې ورسوي. دا پیغام پرېږدم چې تاسې به وګورئ چې د مقر ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کښې ولویږي. تاسې له ناپامۍ تاسې له سستي د دولت انکشاف اتحاد یې شروع کړی ده. اوله پروژه دې په مقر کښې عملي کړې ده. پنځه پروژې دې د بامیانو په منطقه کښې په سر باندې رسولې دي. وادلته امن ده. تا امن خو ته خو تېر نه شي راوستلی. امن ته دلته پنځه دانې پروژې عملي کوي. دا خلک په کار باندې ولګېږي بیا به امن ولې نه وي؟ نو چې ته دا خلک په کار نه اچوي او ټولې پروژې د یوې منطقې ته کړې دي نو خود به دغه منطقه نه امنه وي. په مخه الله پاک مومل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته زه سلامونه وایم. خلفت یمه د سپین بولدک د نوي کلي د شهید بازار څخه. زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې اوس دا د بیا د خیره سره روژه را روانه ده. په دغه روژه کې زما غوښتنه د ولسوال صاحب څخه ده، د بولدک د ولسوال صاحب څخه او د امنیه قومندان څخه نو دا غوښتنه ده چې په دغه شهید بازار کښې د حکومت یو ګزمه او یو شی نه یي. په دغه روژه کښې د ماښام د روژه ماتو څخه بعد دا غټ غټ هلکان دي لس پنځلس ډلو ډلو سره راوځي بیا د تراوه د وخته پورې. نو دوی دا دوکانونه هم په ډبرو ولي، خلک هم په ازاروي، بس قسم قسم چمنه کوي. یوه ورځ خو ما ګر سره ولیدي چې د موټرانو سره په روان حال کښې کلۍ ګر سره کښلې ځغلولې بیې. یو داسې چمنه کوي بېخي مرجم په عذاب یو. نو د حکومت څخه زموږ دا هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي انشاءالله. روزه مبارک را روان ده نور په مخ هم شته. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم قدرت الله استاد د یخکاری زما چاره څخه خبرې کوم. دغه دا د اوبو والا دا چې سرخ لګي مو دا ملکان غله شوي دي، دا زموږ د پاته اوبه یې غله کړي دي، هلته یې پر بله خوا کټ کړي دي. نایچار دی د بامیزو کوڅه ده، دا پاته اوري دا رسه بند کړي دي، مرداره مرداري را جوړه کړې ده. په نایول کښې دغه چې چټله چټلي ده، نه ساروال سر خلاصي، نه نای پنج کښې هم دغه چې چټله دي، نه ساروال سر خلاصي، نه ملکان سر خلاصي. هلته یې خرچ کړي دي خپلې پیسې، ملکان هم جیب ته ارچي، ساروال یې هم جیب ته ارچي، چاپېریال یې ګرده را خراب کړی دي. د ښار دا جارو دی پر نه بجې باندې وي سر دې خلاص، خلک یې د شپې وي، د سهار کوچنیان مکتب ته روان وي، خولې نیولي د ده ډوډۍ په خوله نه نوځي. بالا خو لکه د ډاکټر سره چې دوی میلاوي دا معلومداره خبره ده، زموږ پیغام نشر.
ګران اورېدونکو، دا و ستاسې هغه پیغامونه چې د نن ورځې د خپرونې په چوکاټ کې مو ځای کړي وه. نو په دې هیله چې اړوندو چارواکو دغه پیغامونه اورېدلي وي او ستاسې د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لاره کې عملي ګامونه اوچت کړي، د نن ورځې خپرونه کرار کرار مخ په تمامېدو ده. نو په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی، او په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل دغه پروګرام ته پیغامونه راولېږي او خپل نظرونه، وړاندیزونه او ستونزې زموږ سره شریک کړئ، تاسو ته تر راتلونکي خپرونې پورې ښه روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. آرامي او بریالیتوب مو په نصیب سه. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں خیر خ چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفو
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.